أساسي أو بشري حقوق. درنو اردونکو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو په حق باندې خبرې کوو. زموږ سره میلمه دی د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد علام ظریف ستانکزی. استاد په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
په پایل کې به په دې باندې خبرې وکړو چې په یو هیواد کې یوې ټولنه کې دغه مطبوعات کاغه صوتي دي کاغه تصویري دي دا څومره مهم دي څومره ارزښت لري
د بیان ازادي چې د وګړو په ټولنه کې له جمله دي اساسي حقوق ګڼل کیږي لمدغه کبله د سره بیان ازادي په قوانینو کې تسجیل شوی ده او دا سلیکل شوی دي په قوانینو کې چې له تعرض نه مسونه او خوندې ده او د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل فکر دی وینا لیکنې او انځور او یا نور وسیلو لارې د قانون له حکمونو سره سم څرګند کړي. دغه وینا سما تاسو ته وکړه یا دغه متن سما تاسو ته ویلې دا یو حقوقي متن ده. دا په اعلامیه د جهاني د حقوق بشر کې هم ذکر شوی، نړیوالو نورو کنوانسیونو کې هم ذکر شوی، د افغانستان پخوانی اساسي قوانینو هم دغه متن په همدغه انداز سره په خپلو نصوصو کې ذکر کړي دي، لکه د جمهوریت د وخت اساسي قانون ته هم که اشاره وکړو څلور دیرشمې ماده کې د بیان ازادي د افغان وګړو حق او اساسي حق ګڼل شوی وو. اوس راځو دې موضوع ته چې دا څومره مهمه ده په ټولنه کې د بیان ازادي. د بیان ازادي لکه چې ما هغه متن کې تاسو ته ذکر وکړو د قانون له حکمونو سره سم باید په مشروع ډول او د ټولنې د اصلاح لپاره او د ټولنې د ودې لپاره، فرهنګي ودې لپاره، علمي ودې لپاره او همداراز د هغه مشکلات چې په ټولنه کې دي باید مطبوعات په ټولنه کې را برملا کړي. نو دغه لنډ ډول باندې ما تاسو ته ارزو کوم دغه مسائل که چیرې په ټولنه کې د مطبوعاتو لخوا نه او د بیان د ازادي لخوا نه په غږیز، صوتي او یا تصویري او یا چاپي رسنیو کې را برملا کیږي، دا د ټولنې لپاره ډیر اړین او ډیر مفید واقع کیدای شي. اساس کې او په اصل کې دا یو مشروع او ښه کار ده چې د بیان ازادي په دغو نکاتو باندې ما ارزو کوم په ټولنه کې
بله. لدرې کلونو نه زیاته موده سوله چې په افغانستان باندې طالبان د دوام ځل لپاره بیا حاکمیت لري او له همغې ورځې را په دې خوا د خبرونو له مخې ورځ تر بلې محلي راډیوګانې، نړیوالې راډیوګانې په دوی باندې بندیزونه لګیږي، حتی بندیږي. درته وایي چې دا به څومره ستونزې رامنځته کا، خلکو ته به عامه پوهاوی څومره کم شي چې طالبان ورځ تر بلې رسنۍ بندوي؟
دولتونه باید مطبوعات خپل همکار وګڼي، یعنی دغه اصل ته معتقد شي چې مطبوعات او رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی په داسې مسایلو باندې خبروي چې حتی دوی کیدای شي په هغه مسایلو باندې خبر نه اوسیږي. نو که چیرې دولتونه په دغه موضوع باندې خپل سر خلاص کړي او دا ځان ته ومني چې رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی سره د حکومتداري په برخه کې کومکونه کوي او مرستې کوي، نو په دې لحاظ باندې کېدای شي چې دغه مسایل حتی وجود ته رانشي. بلې نکتې ته باید اشاره وکړم چې د بیان د ازادي د حق تر سوري لاندې، د هغه تر عنوان لاندې یو بله موضوع هم په قوانینو کې اشاره ورته شوې چې هغه حق د لاسرسۍ په اطلاعاتو ته ده. حق د لاسرسۍ اطلاعاتو ته چې د ټولنې وګړي اطلاعاتو ته باید لاسرسۍ ولري. بل اصل د ده حق لاندې چې حق لاسرسۍ اطلاعاتو ته ده، بنا لاسرسۍ اطلاعاتو ته د مطبوعاتو له طریق نه او د رسنیو له طریق نه کیدای شي چې د ټولنې وګړي حق لري چې مطبوعاتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسۍ ولري. نو دا امر ناشونی ده مګر داسې مطبوعات آزاد وسیږي، رسنۍ آزاد وسیږي تر څو د ټولنې وګړي وکوي سي چې رسنیو ته لاسرسۍ یا اطلاعاتو ته لاسرسۍ ولري. نو دغه د حق د احترام له وجې او د وګړو حق چې دا د رسنیو ته او یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري دا ناشونې ده، مګر داسې د بیان ازادي او د رسنیو ازادي په یوه ټولنه کې وجود لري.
بله استاد، یو شمیر تعلیمي پروګرامونه هم و چې هغه هم د ښار په سطحه، هم د کلیو په سطحه له راډیو تلویزیون څخه خپرېدل. مثلا یو دهقان ته د کروندې په هکله یو معلومات ورکول کېده، یوې مور ته د هغې د ماشومانو د سالمې روزنې په هکله معلومات ورکول کېدل. دغه څه اوس بند دي. دلته د عامو افغانانو حق څومره تر پښو لاندې سه؟ سیاسی اړخ یوې خواته پرېږده، دوی په ټولنیزه برخه کې هم معلومات نشي ترلاسه کولی. استاد،
مهمه خبره ته مو اشاره وکړه. راځي اول درې نکتې ته اشاره وکړم. چې قوانین یا حقوق چې په ټولنه کې د قوانینو په واسطه باندې د وګړو حقوق تامینېږي، هغه د ټولنې فرهنګي، دودیز او همداراز اعتقادي مسایلو له طریق نه تامینېدای سي. څرنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه وسیله کېدای سي چې هغه رسنۍ وسیږي او په ټولنه کې دا کېدای سي مشروع استفاده هم تېر وسي، غیر مشروع استفاده هم تېر وسي. هغه مشروع استفاده سي ورنه کېږي چې د قانون په چوکاټ کې، ولې چې دغه حق ته د قانون په چوکاټ کې په افغانستان کې یا په نورې نړۍ کې هر ملک کې د قانون په چوکاټ کې دغه ازادي ته اجازه ورکول شوې ده. نو په مشروع طریقه باندې که چیرې وغواړو چې دغه حق په مشروع طریقه او په قانوني طریقه باندې اعمال سي په ټولنه کې، هغه مثبت نکتې دي لکه تاسو ورته اشاره وکړله. ډیری وګړي ضرورت لري مطبوعاتو ته، رسنیو ته، تر څو په کلو بانډو کې د رادیو، تلویزیون او نور سوشل میډیا له طریق نه په دغه مسایلو باندې د خپل د ټولنې باندې خبر سي، اخبار له غېږې نه تعقیب کړي. او همدار استاسې ډېر ښه اشاره وکړه، تعلیمي برنامې او د دوی د علم د سطح د لوړوالي له کبله دوی ته دغه زمینې مساعدې سي. نو که چیرې رسنۍ مسدودې وسیږي او رسنۍ کمې سي، یا به بیخي مسدودې نه یا ما کمرنګې به سي، نو دغه حقوق د وګړو سي په کلو بانډو کې دي دغو ته لاسرسی نه لري. کېدای سي دلته په ټولنه کې یو نوه ناسم حالتونه ایجاد سي. نو د ټولنې د ودې لپاره په اوسني عصر کې رسنۍ او مطبوعات یو اړین رول او مهم رول په ټولنه کې لوبولی سي.
بله، تاسو له خلکو سره ډیر سروکار درلوده، کله چې دوی تاسو ته مراجعه کوله څومره دوی اغز له رسنیو څخه کاوه؟ د ژوند په بیلابیلو برخو کې څومره د دوی ستونزې ورسره کمېدلې؟ داسې عملي تجربې کله خپل مسلکی کار څخه راته وایه.
د کې شک نسته چې کله کله یو حق کېدای سي چې خلک د اعمال دغه حق لپاره د نورو حقوق تلف کړي او یا ټولنه کې له قانون نه اخوا کېږدي. په افغانستان کې که پخوا د جمهوریت وخت کې مو رسنۍ په یو چارچوب او چارچوکاټ کې سي، د رسنۍ قانون دغه په چوکاټ کې اجازه د فعالیت درلوده، او په د اطلاعاتو کنټرول په وزارت کې کمیسیون د تخلفات د رسنۍ هم وجود لوسې. دوی هغه تخلفات د رسنیو چې کله به تخلف کوو، هغه تخلفاتو په طبي رسیدګي کوله. نو تخلفات هم وجود درلود، اما مثبت نکتې هم وې. لکه د افغانستان په قوانینو کې هغه نشرات ممنوع ګڼل شوي وو چې د ټولنې د مشروع دودونو او کلتور سره مخالف وو، حد و حرمت و افترا په اشخاصو باندې و. همداراز اسلام دین مقابل کې یا دغه په مقابل کې دغه توهین و تحقیر، دا ټول ممنوع نشراتو. اما برعکس مثبت نکتې دا هم وي چې خلک به کله په بعضی مسایلو کې په کاري برخو کې مراجعه کوله، نو طبیعي ده چې دوی به له مطبوعاتو نه ډېر خبر وو او دا مسایل به انعکاس پیدا کوو. له بلې خوا نه موږ په ټولنه کې کله چې د حکومت کارونه ګورو، او که چیرې په حکومتي کارونو کې منفي حالتونه ایجادېږي، همدغه رسنۍ دي چې هغه منفي حالتونه را برملا کوي او د هغه مخه نیول کېږي. نو د قانون د تطبیق لپاره یو ښه وسیله چې په ټولنه کې قانون تطبیق سي او د قانون حاکمیت پلی سي، هغه کوي سي چې رسنۍ دي سي هغه برملاکي او د قانون په تطبیق کې بیرته هغه اول خبره ته خپل راګرځم سي. د قانون په تطبیق کې رسنۍ په مشروع طریقه او په قانوني طریقه سره د حکومت سره همکاران او مرستندوی دي، تر څو په ټولنه کې د قانون حاکمیت پلی سي.
بله استاد، استاد یو بل موضوع دا چې مثلا کله به د ټولنې په یو قشر باندې ظلم کېده نو دوی به خپل غږ په رسنیو کې پورته که به د دوی حق دفتن نه ورکول کېده مګر خپل هیواد کې مسؤول کسان او نړۍ به په دې پوه سوله چې دغلته دغه حق تر پښو لاندې سوی مثلا د معلولو کسانو حق نه ورکول کېده مثلا که افغانستان ته کومکونه راتلل خوار او غریب ته نه ویشل کېدل دا مرسته راغله ماته ونه رسېدله مګر نن سبا د افغانستان خوار غریب خلک چې مرستې ته اړتیا لري دوی ته مرسته نه رسېږي سره له دې چې مرسته نه رسېږي دوی حتی خپل غږ نسي پورته کولی په دې باندې خبر راته وکړئ دا وضعیت څومره د درد وړ دی
کله چې قوانین خصوصا په اساسي قوانینو کې په ټولنو کې او نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو کې دغه حق په ټولې نړۍ کې منهج دی او حق ګڼل سوی او د ټولنې د وګړو دا حق د پڅنګ د نورو حقوقو کې اساسي حقوقو کې چې د بیان ازادي د دوی حق ده دا ټول د دغه منطق او فلسفې له وجې نه مشروع سوی داسې یو حق له حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ چې کله مشروع کېږي یو منطق او فلسفه لري تاسې دغه سوال کې خپل دغه منطق او فلسفه ته اشاره وکړه سیاغه په ټولنه کې کچېری دی وګړو حقوق نقضیږي دغه رسنۍ دی چې دغه حقوق دی راپورو له طریقه او د نشراتو له طریقه او د خبرونو له طریقه څه په چاپی ډول وسیږي په صوتي ډول وسیږي او یا په تصویري ډول باندې وسیږي دا را برملا کوي نو دغه د سه هغه څوک چې دی وګړو حق نقض کړی دی هغه را برملا کوي او حتی دولتونه د ته وچ کیږي چې د ټولنې د وګړو حقوق په دغه بخش کې یا په دغه ادارې کې نقصوي دي دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات کوي نو دغه د خلکو حقوق په ټولنه کې هغه وخت خوندي کېدای شي چې رسنۍ آزادې وسیږي البته آزادي هم په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې چې کله آزادې وسیږي دوی دغه مسایل دغه مشکلات په ټولنه کې دي دا را برملا کوي او مسؤول کسان نو ته دغه موضوع روښانه کوي او مسؤول کسان کېدای شي او حکومتونه دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات وکړي
بله وضعیت کم دا رقم دوام وکړي په افغانستان کې ناخوالې وي خو په خوا کې بیا افغانان خپل حق هم نسي غوښتلی رسنۍ محدودې وي خبرې نسي کولی دوی ته به څه ویل ولرو څه رقم خپل غږ پورته کی او خپل حق وغواړي یو بله مشهوره خبره موږ لرو چې حق ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي څنګه دوی د خپل حق واخلي
یوازینی لار د انفاز د قوانینو استمرار د قوانینو په ټولنه کې ده افغاني ټولنه هم د نور نړۍ نه مجازانه ده په ټوله اسلامي نړۍ کې قوانین وضع سوي دي په افغانستان کې د قوانینو وضع منشأ او مبدا اسلامي شریعت ده د اسلامي شریعت پر رڼا کې او د اسلامي حقوقو یو مستقل حقوقي سیستم د دغه پر رڼا کې د قوانینو انفاذ او استمرار په ټولنه کې یو اړین او ضروري ګام ده چې په ټولنه کې تر څو په هر برخه کې د اسلامي شریعت دی منابع و حیث سی مصالح مرسله ده دی مصالح و جمله نه سی پتولنه که مصلحتونه و سی جاب که سی پا هر برخه که موکه باید قوانین و لرو ده قوانین لکه پخوا سی پا افغانستان که منبع اسلامی شریعت دی افغانستان مشروع دود و دستور و دی دغه مسائل و پر برسط بانده ترچو قوانین برتا انفاز او استمرار پیدا نکری نو طبیعی ده سی هر برخه که بستونزی وجود لری یوازینه لاره د داده سه په هر برخه کې قوانین وجود لري هر څوک په خپل محدوده دي حق باندې پوسی هر څوک په خپل محدوده دي مکلفیت باندې پوسی او موږ دغه مسائل ټول راوخلو په قانون کې کود کو او قانون خلکو ته ور عام پهنه او قوانین خلکو ته ور وړاندې کو د همدغه مطبوعات له طریقې د خلکو حقوق او مکلفیتونه ورته واورو او ورته برنامه او خبرونه ولرو تر څو دغه خلکو کوي سي خپل حقوق او مکلفیتونه دي قانون په او کار کې پټولنه کې اوربانی پوسی نو بنان بیا هم په دې تاکید کوم چې تر څو په هر برخه کې قوانین وجود نه لري نو دغه ستونزې او مشکلات به وجود ولري خصوصا د رسنۍ په برخه کې چې موږ تاسو بحث په دې باندې ده نو بنان ضروری ده چې ورته قانون وجود لري د دغه قانون پرانا کې رسنۍ خپل حقوق او مکلفیتونه او دغه په چارچوب کې خپل فعالیتونو ته وده ورکړي، هغه کارونه یا هغه خپرونې چې د قانون مخالف دي له هغه نه صرف نظر وکړي او هغه مسایل چې د قانون په چوکاټ کې دي هغو باندې خپل کارونه مخکې بوزي. بنا په ټولنه کې قانونیت په هر برخه کې کیدای سي د قانون په رڼا کې حاکمیت د مشروع او ښه حکومتداري او د یو ښه قانونمند ټولنې شاهدان اوسو.
بله، کله چې رسنۍ کمیږي نو وځي خبره ده چې هر رسنۍ ګڼ شمېر کارکوونکي لري، دوی هم بیکاره کیږي او اقتصاد هم د دوی په اخر اندازه صفر ته یعنی رسیږي. البته دا د دوی خپلې خبرې دي چې کوي، دوی ته به څه ویل ولرو؟ دا ښکاره خبره ده چې حق تر پښو لاندې سه، یو عمر په دې برخه کې زحمت وستلی، درس یې ویلی، تحصیل یې کړی، بیا تجربه ترلاسه کړی، کار یې کړی ده، مګر اوس دغه رسنۍ بندیږي، هغه په کور باندې کینول کیږي، د ده له خولې نه مړۍ اخیستل کیږي. په دې هکله تاسو استاد څه وایه؟
اوسنی عصر کې هر بخش کې چې تحصیلي برخې ایجاد شوي، خصوصا په پوهنتونو کې پوهنځیونه ایجاد شوي، دا د ټولنې د نیاز په اساس باندې ایجاد شوي، چې یو له پوهنځیونو د افغانستان په پوهنتونو کې ژورنالیزم پوهنځی ده. کله چې ځوانان هلته ځي تحصیل کوي په هغه برخه کې، نو طبیعي ده چې دوی امید د لري چې دغه تحصیل نه په ټولنه کې ورته کار زمینه مساعده شي او د دغه کار له زمینې په واسطه باندې خپل استمرار معیشت او یو مشروع ګټه خپل لاسته راوړي. په څنګ دي کې ټولنې ته مصدر د خدمت د خپل مسلک له لحاظ وسي، یعنی له یوې خوا دوی خپل حقوق لاسته راوړي سي، یو مشروع ګټه یا مشروع وظیفه یو مشروع عاید لاسته راوړي چې هغه معاش ده، او له بلې خوا نه په دغه برخه کې په خپل مسلکي برخه کې په ټولنه کې د خدمت جوګه ګرځي. نو په دې کې شک نشته چې دغه رسنۍ چې کله بندیږي ډېر یو غټ قشر کېدای سي، د موږ رسنۍ هم افغان وګړي له کارونه په کورو کېني او د دوی هغه عاید چې و له دې طریق نه هغه هم له لاسه ورکړي. نو بنا کله چې دغه تحصیل په ټولنه کې اجازه ورکول سوي، نو دغه کار هم په ټولنه کې مشروع ده. نو کله چې دغه کار په ټولنه کې مشروع ده او تحصیل کوي او د دې زمينه د کار په ټولنه کې بیا وجود نه لري، نو بنا دا هم اصولي او درست کار نه ده. نو له دې لحاظه ضروری ده چې کله تحصیل کیږي زمينه د کار ورته مساعده شي، زمينه د کار کې دوی مشروع عاید خپل لاسته راوړي. او اوس ځینې کسان د تاسو د سوال په ارتباط باندې چې له کاره سبوک تو شکیږي او کور کې کینی، دا هم یو بل ناورین کېدای شي په ټولنه کې د بیکاری سطح په ټولنه کې اوج ته ورسي. سیاسي هم په افغاني ټولنه کې د بیکاری سطح په اوج رسیدلې ده، نو یو بل قشر هم کېدای شي چې پکې بیکار شي.
مسؤولو کسانو ته به څه ویل په اخر کې ولرو چې دوی څه وکړي چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې نشي؟
طبیعي ده چې د دولتونو مکلفیتونه د ټولنې د وګړو د حقوق ساتنه ده او د هغو ته د ښه ژوندانه زمینه برابرول دي. نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې په خپل حکومتي کارو کې د ستراتیژي او مشخصو پلانونو جوړولو ته ډېر توجه وکړي، او په دغه ستراتیژیو کې چې ما د قوانینو یاد وکړل، د استمرار د قوانینو، انفاذ د قوانینو، د ټولنې د وګړو د حقوقو د حفاظت لپاره باید حکومتونه چې د دوی دندې وظیفې دي او د دوی د وګړو د ښه رفاهي ژوند ته زمینه مساعده ول، دا د دوی مکلفیتونه دي. ولې په اصل کې حتی که له شرعي لحاظه ورته نظر وکړو، حکومتونو کې چارواکي دا یو حق نه ده، بلکې دا د دوی تکلیف ده او دا یو امتیاز نه ده چارواکي مسؤلیتونه، بلکې دا یو مکلفیت ده او دا یو بار ده چې د دوی په اوږو باندې ایښودل شوی ده. بنان د دغه د بار د پخپل وګو باندې چې کله اخلي، په طبیعي ده چې په ټولنه کې د وګړو حقوقو ته باید ځانګړې توجه وکړي او د هغو حقوق باید ورته ماده کړي او د هغو د حقوقو لپاره زمینې برابرې کړي. بنان په دې مسایلو باندې ضروري ده چې ستراتیژۍ، پلانونه او قوانینو وضع کول د حکومتداري، د ښې حکومتداري یو بیلګه ده په اوسني عصر کې، او د اداري اصولو لحاظ نه د ښې حکومتداري جوګه دا کېدای سي چې ستراتیژۍ، پلانونه، قوانین د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره باید په ټولنه کې د حکومتونو لخوا رعایت او تطبیق سي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره ملما و د کابل پانتون د حقوق د پانځي په خانه استاد محمد علام ظریف ستانکزای تربیه پرځ کې چې است علام مال او ملګری
ټول در پس مړخ کاری جانانا تګي ټول در پس مړخ کاری جانانا پمره کې دیو باخ کاری جانانا هاي پمره کې دیو باخ کاری جانانا تګي ټول در پس مړخ کاری جانانا تګي ټول در پس مړخ کاری جانانا پخندا وای چنخ کاری جانانا پخندا وای چنخ کاری جانانا پمره کې دیو باخ کاری جانانا اے پمره کې دیو باخ کاری جانانا تګي ټول در پسې مړخ کاری جانانا تګي ټول در پسې مړخ کاری جانانا پکی غر تخکاری جانانا پکی غر تخکاری جانانا عمرے کی دیو باخ کاری جانانا عمرے کی دیو باخ کاری جانانا تگی ٹول در پس مڑخ کاری جانانا تگی ٹول در پس مڑخ کاری جانانا پجامونو کرانجخ کاری جانانا پجامونو کرانجخ کاری جانانا پمره کې دیو باخ کاری جانانا اے پمره کې دیو باخ کاری جانانا تګي ټول در پسې مړخ کاری جانانا تګي ټول در پسې مړخ کاری جانانا لاسوخ پی نشت زړخ کاری جانانا لاسوخ پی نشت زړخ کاری جانانا عمر کی دیو باخ کاری جانانا عمر کی دیو باخ کاری جانانا دگی ټول در پسمړخ کاری جانانا دگی ټول در پسمړخ کاری جانانا
ಸಬ್ರಿ ದೂ ಉಬ್ಬದಂ آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت سروانیم د پروگرام ته مو هرکلای کوم. نن مو میلمنه یوه داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې، هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت تر څنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي یې ډېر تشویق کړي دي. زموږ میلمنه ډیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډېره لیدلې او مرکې به مو یې اورېدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډېر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اورېدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست دی. زه ډیره وړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلې یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوې دي. همدلته مې مکتب وې، بیا پانتون ته راړلم. وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستری مې وکړله او وروسته له ماستری نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شاید زموږ یو شمېر اورېدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هیره کړې ده او کې هیرم نه ده، نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي. واخله، راشه، وخره، په نورو مسایلو باندې په خپل ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردی ده. دوستان او همصنفیان یې نور دي، اما تاسې له نیک مرغه خپل ژبه نه ده هیره کړې. دلیل یې څو د مور و پلار کوشش و که ستاسو خپله مینه وه؟
بلکل، د مور و پلار زحمت خو په دې کې غړترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندي ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور و پلار بم نه پرېښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوئ په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویق کولو. مور و پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبوره وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبر باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وي سره تر څو هم خپله ژبه وساتو، او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي سروان صاحب، په همغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک لوست زده کړی، نو ما به ورته ویل زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیک لوست به زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. نو دوی چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي. کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، ول ونه یاده ولیکه او ته به لیکلی او لوستلی نه شې، بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي، نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هماغه وه چې بیا زموږ سره هغوی به د خپله د کوره به زموږ سره کار کوله. په کور کې بیخي لکه مکتب باندې درته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه یېری کړو او د هغې د څنګ سره هم لیک لوست هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه او په غو وختونو کې نو ډیر کم بتلو راتلو. بیا نو څه وخت بچتلو ډیر کالونه وروسته بتلو. خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډیر رفت آمد ډیر زیات وو، او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دری ژبه هم د همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دواړو ژبه باندې بلاتیات، که څه هم زه د افغانستان ډېره وړه راوتلې یم، په دواړو ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله. نو د کرکټ ټیم راغی، نو په هغې وختو کې کرکټ تیم دومره خلکو نه پیژندله او نوې دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلی وو، نو ډیرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه یې درلودله ورسره. نو سپارت کې زه چې هلته ومه زما سره تماس ونیول شو، او دلته کرکټ تیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سپارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ تیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، ده ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویق کول، ډېر زیات مې تشویق کول، خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هماغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره زه فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی بهغه مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت به دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړله. نو هماغه شوله چې بیا نورو هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر را ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم د مغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسو نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللی ما په داخرو کې به ورسره تللی ما صرف د تشویق پیسه باندې چوزل تللی یم. نو زیاتره ته نشوای تللی د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړې که نه؟ هیڅ کلم ډېر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست تللي، تشریبي نه یاست چې کار وکړي؟
بله سروان صاحب، ما هیچ وقت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړی. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې په کې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما چې درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی. اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه هم پاتې شوی، دلس ورځونه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د هغې د همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې. د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل، نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغې هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپږ کلنه وي چې بریتانیا ته لاړې، کوم خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وي؟
بله زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه دی چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه وه، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې. نو هغه یې په هغې کې رانیولی وه، هغه ډېر سخت لګېدلی وه، زخمي وه. نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطرې نه لري؟ څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما سره دومره پزړه کېږي چې ماشومان و او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څم جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې پزړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غړ تغیرات ولیدل، خلک ډیر زیات غریبان شوي وو. د خطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتلل د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. د غړ تغیر و نور غړ تغیر دا و چې نظام تغیر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغیر کړی و، څرقم خلکو جامې اغوستلې. صرف کامه چې ډېر زیات تغیرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغیرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغیرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه دا و چې مکتوبونه دروازې بندې وې.
که څه هم دا ستاسو خپل حق دی چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په اړه باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان خپ پوی کوم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یو ورځ بحث په ولرم او شم کړی چې د تاریخ نه اقلا خبره اوسم. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت کې هم د طالبان راغله، ما به همیشه ډیر زیات لیکنه کولی او زما لیکنه به ځنو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلی، د خاطر چې زما به څه شي چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په دلودل چې دا حقیقت، ما به بغیر د یری نه بابا هغه لیکنه کوله. نو ځنو خلکو ته به دا زما هغه جرأت یا زما هغه لیکنه به ورته دومره خوان نه ورکوله، ا دې په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدې چې زه د طالبانو د ډېر تاکس زه ډېره زیاته خوشاله او ما او زه د دوی ملاتړ کوم. نو همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږېدلم، لیکنې مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه یو مشرانو باندې و چې ول غوي ونه شو کړی چې زموږ هیواد هغه ستراتیژي هغه خاطر بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوي چې خپل هیواد کې راشي، کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غوندې په اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو، ولې موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو؟ دغه شان چې زما د لپاره به ډېر زیات پښتنې ایجاد اولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. نو زما همدغه په خاطر باندې ما به لیکنې کولای او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تقدا انتقادونه کوي، نو دا معنا ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده. د فکر کوم چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي، مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، تر څو د یو بل د فکر نه وشو کړی چې زیاتره څوک زده کړو نه وکړي.
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وي، آثار هم لري؟
بلی، او ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم رازمه برخه پکې اخلم. او دغې د څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغې کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده. هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په اړه باندې ده چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه د څنګ سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت پکلا باندې غاری لیکنی وکړي، نو اکثره وخت کېدای شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدغه خپل انګلستان کې، د انګلستان په پنتون کې ما هم دلته درس ورته ووي.
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شوه؟ عموماً د شزینه طبقې له امنیت او جنگ او دغسې مسایلو سره ډېره لیوالتیا نه وي.
بالکل اندی په خاطر باندې چې زه په دې باندې پوهېدلم چې زموږ تاسو هغه غرتري نیمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستله هغه زموږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو، دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودل. چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل شکل باندې چې څو غواړي چې تدریسي غواړي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوه کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولی شي چې څوک بهتره کړي، کومې لارې ورته بهتره دي. نو دغه پلټنې وي چې ما غوښتلې خپل ځان ورباندې پوه کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو، آن د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شای چې بدلېږي په افغانستان کې، هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخیستل.
د دکتورا موضوع مهمه هم داده؟
بله، بیا د دکتورا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل دکتورا پکې ولوستله چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغې برخه کې بیا ما خپله دکتورا پکې واخیستله. تیسس زما همدغه ده،
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسس مو، او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي. خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي؟ څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو کې پروګرام لرم په انګلیسي ژبه باندې، بلې او فعلا زه حتما ژباړم. نو دا زما پلان دی چې دا کتاب ته بدلیږي او دا بیا زموږ افغانان که چېرته جالبیت د امنیت سره لري او غواړي ځان پوه کړي، کولی شي چې بیا دوی د دې کتاب نه هم خپله استفاده ونه وکړي او زده کړه ونه وکړي.
اوس په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی دی، په څه بوخت یاست؟
بلې، افغانستان کې خو ډېر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما دلته خپل شرکت دی، زه د دې د څنګ سره چې ما خپل درس وي ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مووست؟ شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دي هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې خپل شرکت ولري.
بل یو دا یو څه و چې وقت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپل هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دې نه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یو چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند لپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ واردات او صادرات کوو دلته. شرکت مې نسبت ډېر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی، تقریبا 100 کسان دلته کار کوي زما سره. او پلان لرم که چېرته په افغانستان کې د نجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم بیرته فعال شي، راړه شم افغانستان ته. همدغه سرمایه ګذاري چې موږ په انګلستان کې کړی ده، د دې یوه برخه سرمایه ګذاري زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې، زما پلان هم همدغه وه چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو تاجرانو دپاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشو کړی چې هلته سرمایه ګذاري وکړو یا شرکتونه یوسو یا هلته کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته مې زه ځنې خلک وی چې ورکاهولیک، لکه زه ډیر ځای کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم، او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګه سره، چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډیر ښه دی. موټر چلول مې ډیر زیات خوښیږي چې موټر وچلوم، مراره شم چیرته لري او سفر وکړم خوښیږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه. کتاب لوستل مې خوښیږي، خو بس نه مې چې ډیر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وی چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي. نو کتاب لوستل مې ډیر زیات خوښیږي، لیکنې مې ډیر زیات خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي، زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې ما اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلک یاست یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسېدارې کورنۍ نه یاست. همیشه یو غټ هدف ځان ته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند، موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي، که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې ومه ډېر آرامه ومه او ډېره زیاته عاجزه ومه، نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولمه. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کارو ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمه کړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمه کړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله. په همغې دوره کې بیا ما وشمه کړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې دادي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله. ما به فول تایم درس وی، فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې د زه کار کوم د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده. که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله، ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا 2 کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت انسان کولی شي چې لږ راحت شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسی مینه والی است، اوس هم تعقیبوي؟
بله سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم، زما لپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای. د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو په هغې وخت کې، مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله، بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وې د کرکټ، خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د ټولو نجونو چې هر څومره راغله منلی نو بیا اوغوی مهربانی وکړه په خپل چینه موږ ټول جنو ته مفت کوو خې موږ به اعلان تیر کو چې جنې کول شي چرشی د لوبې د نږدې نه دلته رایګانی وګوري نو بیا ډیر ژات جنې راغله تشویق شلی خصوصا چې ورو ورو نور جنې لیدلې زه چې ګران تر وته مزه یو د اولینو افغان جنو نه ومه چې په کرکټ باندې راوته ما په کرکټ باندې می خبرې کولې خلکو ته ډیر ژات جالب او اول خو وی چې ته په کرکټ نه پیېږې نو والی په کرکټ باندې خبرې کوي خزه د کرکټ سره څه دي دغه یو تابو چې موږ ماته کړل ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږیږي او ونه یریږي د سپورت نه سپورت نه د نران د پاره نه دی موږ نجونې هم کولای شو چې چیرته نن ورځ نه په کیلو بیږي خو کولای شو چې خپل هغه خپل نظر ور سره شریک کړو ډیر زیات کسان چې سروان سره خپل پورپا کې هم وو زما د رتاکس را کرکټ ته مخالفین ډیر زیات ور سره مخامخ شول مزمو خپل پورپا کې ډیر ژورنالستان نیولې ته ډیرو کسانو پر مخالف وو چې ولې وخزه په کرکټ باندې غږیږي یا مباشره غالي چې په ځان مباشره و بولی دا ولې خبرې په کوي په کرکټ کرکټ خود نه رانو د کرکټ باندې خو خزینه پیږي خو بیا هم ما به د ټولو خبرې یو طرف ته کولې ما خپل فعالیت ته ادامه ورکول چې نه ماوي موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې انجونی وشي کړی جرأت را پیدا کړی چې هم د کرکټ میدان ته راوځي هم وشي کړی خبرې په وکړي نو زما د پاره اول کې ډیره سخته به ورسته ورور نور انجنیم راو وته بیا اسانه شول نو بیا په مګه وخت کې و چې ما شاخ پیدا کړ دې ته چې کرکټ ټیم هم ولرم په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړلې چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ ټیم واخلي ما زه غواړم رواي خلم نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخستل بیا خپل پلیران هم دلودل نو ځکه ما د پاره یو غټه خبره و ده صرف دې د پاره ما د کار کول چې نور انجنی هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي خزینه هم کولای شي هم دغه کار راځي چې یو بل تلاش ورکړو او تشویق یو بل سره او ورسته دغه نه بیا هر کال زما په ځری کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سکل تیم اخلي او بیا به پلیران به کوشش کول چې د ما تیم تراشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ لپاره د کار کول د خو زما بزنس خو په انګلستان کې وزما د پاره کوم تجارتی اعلان یا تجارتی ګټه ماته نه راسواله د زیاتره دې لپاره و چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي
کله سفارت د کاري تجربې په اړه هم وایست څنګه تجربه و
تجربه ډیره ښه تجربه و ما ډیر څه ورنزدا کړل زه مخکې دغه نه چې سفارت ته راشم ما داس فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان د لودل خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک لوست نه وازده خو په واسطه باندې راغلي وو کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وا یا خپل خپلوان وو هغوی به رالیږل بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک لوست نه ویزده او تعلیم بیخینی وکړه ډیره زیاته سخته تمامې ده نو زما په ځل کې یو ځل زوار غلمه زموږ سفیر صاحب په غو وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس ورک منډي چې هغه مخبل راضی ما ته د پاکټ خط را کوي ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکا ما وزه دغه د لاست لاند کار کوم وی چې او زه خپل ما ماستری دلوده په ما ماستری لرم او ده د یو بیسواد د لاست لاند کار کوم نو غوی چې د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې نو د سفارت دورې ماته ښه تجربه دی راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلد شولم د دوی د فکر سره بلد شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما د پاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم ببینو د سفارت ماته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتری سیستم په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم
بله ډیر مننه
تاسو نه ډیر ډیر زیاته مننه
السلام سلام سه مشکل جانا نز چار شو ملتان ماما شر لسان قربان دي شما السلام
سلام سے مشکل جانا نز جار شم لتان ہما شرے وصال قربان شم سلام سلام بستر کو دے خورلیم پزڑ باندھی وشتلے بستر کو دے خورلیم پزڑ باندھی وشتلے پتے شپوئے دلے اور دے سوزلے پتے شپوئے دلے اور دے سوزلے آخر بشم دیوان سجار شم لتان ہما شرے لسان قربان دے شم السلام السلام سے مشکل جانان سجار شم لتان ہما شرے لسان قربان دے شم السلام السلام شہیدا چھ زبر کا شم دخ پل پردو فتا شما شہیدا چھ زبر کا شم دخ پل پردو فتا شما دخل کو دی خندا شما رسوا شما رسوا شما دخل کو دی خندا شما رسوا شما رسوا شما خوزی گما ایران سجار شما لتان ناما شرے لسان قربان دی شما السلام السلام سے مشکل جانان سجار شم لتان ہما شرے لسان قربان دے شم السلام السلام سے مشکل جانان سجار شم لتان ہما شرے لسان قربان دے شم السلام السلام